یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. هیله ده چې روغ اوسئ. د روانې خبرونې دوهم نیمه د نوربست اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې حدیث پردیس به په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړي. په روانه خبرونه کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه سرګندونې، د افغانستان او د سعودي د ناستې او د بروکسل د ناستې په اړه تازه سرګندونې درته وړاندې کړو. نور مسایل به هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشود. په لوګر ولایت کې ښوونځي تر نامعلوم مودې پورې رخصت اعلان اسول، او په عراق کې مظاهرې سوي دي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشود. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک بټاکي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ؟ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
دا په اصل کې ده چې پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په ادعا دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیې میزان پر 23 وسي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي سر له نن یکشنبه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویل دیني عالمانو، قومي مخورو او نور مشرانو سره خبري روانه دي چې تر دغو بحثونو وروسته به دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د بده سل کې د چې د جنګاش یا سرطان پر شلمه وصلولو کسانو د مرکز پل علم په جویک سیمه کې ویلې سي ته اور واچوه. په دې لسه کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایه. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي پر وصلولو طالبانو د نظامي فشار له کبله دغه ډلې ښوونځیو ته ګواښ پیش کړی دی. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 21 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالي پر یوه اړونده پوسته چې له ایران سره په سرحد کې پرته ده برید کړی و، چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاتم بولي او تلفات یې ور اړولي دي. د شغلي مهری د معلوماتو له مخې په دې نشته کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیری هم وژل سوي دي. له فراه ولایت څخه د بل خبر له مخې پرون نامعلومو وسلولو د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ملا امام عبدالحمید په ډزو وژلی دی. امنیتي مسؤولان ویلي چې پیښه څیړي تر څو معلومه کړي چې څوک پکې ښکیل دي. په هرات ولایت کې پلسګون مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی او ملاتړ یې وسي. د هرات د یو مدني فعالان او د غونډې تنظیمونکي حمید شیرزاد په خبره هدف دا دی چې د هرات اوسیدونکي له بهر څخه پر افغانانو د تپل سوي جنګ پر ضد د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي پرون شنبه هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسۍ او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه، او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر هجوم وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. دا مظاهرې د بصرې په لبندري ښار پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. پرون په اماره ښار کې دوه تنه مظاهره چن وژل سول، تر دې وړاندې یو تن وژل سوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پر له پسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په فلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درز رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکز نه دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 کال کې سا پریکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی دی. د سلمې کلیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. روسیې 12 پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډانلډ ټرمپ د سیاسي ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې.
د دې سرګندونو په اړه به بشپړ جزئیات په یو رپورت کې درواورو. د امنیتي ګواښونو لامل د لوګر ټول خوانزي نن رخصت شوې دي. چارواکي وایي د پریکړې د یاد ولایت د خوانزي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ د دوی د خونکو سرخونکو مدیرانو ته د ورپیخو ګواښونو لقبل کړی ده.
د خپل خوونکو او د کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانزي رخصت کړل.
په روانه خبرونه کې د آیا په هدی یو بل برخه هم لرو. د کابل چا په رسپانو ته مهم کتنه کړې د اقتصادي خبرونو هم بدرته هم وړاندې کړو. او د خبرونه دوه نیمایي د نوربست یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد ته د دوستم دراتک احتمال ډیر دی او په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو کانفرنس ده خو چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی توجیه نه لري. محمد حدیث پردیس دغه خبری غونډه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د پردې سپستړی مشو مېرباني دغه سرګندونی چې د بروکسل او د سعودي عربستان د ناستو په اړه ولسمشر وکړي سو سپکیو.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناسته کې د بروکسل او همدارنګه د سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناستې په اړه باندې د نتایجو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. خاغلی غنی ویل چې په بروکسل کې ناشته د دې کارندوی کوي چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې کلی اجماع ته رسیدلې ده او په دې برخه کې ستونزه نشته. ده د سیمه ییز اجماع پر اړه ویل چې یوازې له یوه هیواد پرته چې پاکستان یاد کړ چې د کاغذ پر مخ له دوی سره پرمختګ شوی، اما دوی عملی اقداماتو ته په تمه دي. په سیمه کې هم د سولې د ټینګښت لپاره په کافي اندازه اجماع رامنځته شوی ده او د بروکسل ناسته او همداراز د سعودي عربستان ناسته او نورې د انډونیزیا ناسته د دغه اجماع ښکارندوی کوي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټولې اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
اکرام صاحب، ښاغلی غنی د خبرو په یو بل برخه کې د خپل د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اړه باندې چې په دې وروستیو کې دغه موضوع هم ګرمه ده، د راتګ په اړه ترې پوښتنه وشوه. ښاغلی غنی وویل چې د دوستم راتګ افغانستان ته په دې رابطه باندې احتمالات ډیر دي، اما دقیقه نیټه یې نه خوده چې په کومه نیټه به ښاغلی دوستم راځي افغانستان ته. جنرال عبدالرشید دوستم له ډېرې مودې راهیسې په ترکیه کې دی او د د دراتک پر اړه باندې په دې وروستیو کې هڅې هم پیل شوې وي چې ښاغلی غنی په دې اړه وویل.
د جناب صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوچارنوالی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسره شریک سي.
ولسمشر غنی د انتخاباتو پر اړه باندې هم سرګندونې لرلې. ښاغلی غنی د سیاسي حزب چې 13 ورځ په کابل کې بلې دوی ورستۍ ناشته لرله او د غوښتنې دا و چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د نوملیکنې کومه پروسه چې روانه و د دې نتایج باطل اعلان کړي، ځکه د دوی په خبره دغه پروسه مشکل درلود او دوی حتی دا ګواښه موکه کچیرته حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب نه وای نو دوی بل خپل ټولو امکاناتو په استفاده باندې دغه پروسه د دې مخه بدب کوي. خو د اشرف غنی او د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې او جواب هم دوی ته ډیر توند او ښاغلی غنی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک به ولست کی او ولسپدی خپویږي چې څوک د دوی اساس ولي کوي او د پښتنه مطرح کړه چې کوم خلک او یا مشخصا په غیر مستقیم ډول اشاره هم دغه حزب ته وایي چا دوی ته د ولست د استازیتوب صلاحیت ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی په همدغه رابطه د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
څه وخت ولست دوی ته اختیار ورکړي، واک ورکړي چې د ولست استازیتوب څه وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي؟ که غواړئ بحث ته راسو چې راسي چې واضح مشخص بحث ته راسو، یو ملي بحث په دې نه کېږي. ادې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم.
او همداراز اکرام صاحب، په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو پر اړه باندې بلغه مسله وه چې ښاغلی غنی ټینګار وکړ. دوی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په بشپړ ډول دوی به هغه سیاسي مداخلې چې پکې موجود وي یا دوی کې به اصلاحات رامنځته کیږي، ځکه د ښاغلی غنی په خبره د سولې د ټینګښت او همداراز د قانون حاکمیت دا ټول هغه مسایل دي چې داسې یو ځواک باید د عملي کې چې هغه په کامله توګه بې طرفه وي. او دوی ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع د ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې هم هڅې دوام وکړي او دوی غواړي چې له طالبانو سره له قوي دریزه د سولې خبرې وکړي او په دې برخه کې توافق ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. درنو دوستانو، و مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبري ناشتې ته د بروکسل او سعودي عربستان د کنفرانسونو د معلوماتو سربیره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو په برخه کې هم غندونه کړې وي چې په د حدیث پردیس نمو دغه اثر غندونه په بشپړ ډول واوري دي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به 1500 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حجیانو د لیک بهیر له تیرې شپې رئیس پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید ورته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 1500 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 1500 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی، د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هواري شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي. ازادي رادیو.
او اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او کرنې وزارتونو ترمنځ د یوریا سره د خرڅولو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تفاهم له مخې د 3.8 میلیونو افغانیو په ارزښت 60,000 میټریک ټنه د یوریا سره د قانونو له وزارت څخه پیری. د افغانستان د قانون وزارت د اندازه سره د بلخ د سرې او برېښنا له فابریکو پوره کوي. د کرنې وزارت وایي د دغه سرې له ویشلو سره به د هیواد د 200,000 بزګرانو اړتیا پوره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی تیره ورځ په کابل کې د افغان جلغوزیو د صادراتو د پراختیا لپاره د حکومت او سوداګرۍ خونې ترمنځ ناسته ترسره شوه. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې کېږي چې له دې وروسته جلغوزي په هیواد کې پروسس او له همدې ځایه نورو هیوادونو ته صادر شي. د 10 کاله چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نښان له هغه هیواد څخه نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د سوداګرو په وینا د افغانستان په اقتصادي بد اغېز کړی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان جلغوزي د پاکستان سوداګر لوخا پارزانه بیا خستل کیږي او د پاکستان په نوم چین او نورو هیوادونو ته صادریږي چې پاکستان له دې لارې سلګونه زره ډالر ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو اومده به په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1,250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,780 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2,200 افغانۍ، د غوړ یو 14 لیتر ټیم 1,130 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل پاته 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو بارنو یا سارو پر وړاندې بیا د افغانۍ راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
نن د یکشنبه پورس په لوګر کې د مرکز پولی علم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې دا پریکړې د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ د دوی د خونکو سرخونکو او مدیرانو ته د ورپېښو غوښونو لقبله کړې دي. پخوا هم د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو قومي سپینګرو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د خونځیو پر وړاندې د ستونزو جوړول پیل کړل چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل. نجیب الله لوخیل د دې مسلې په اړه لسیمه دا رپورټ راسولې.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خوانځیو د سوځیدو او د دوی خونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطرې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلی علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خوانځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دینی عالمانو قومي مخورو او کونکو د والدینو یو غونډه را بللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز په لیلام په ګډون د ټولو ولسوالیو ښوونځي سر لنن او ورځې رخصت دي. موږ دیني عالمان قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي خو هم غونډې ورسره درلودلې. نن هم ورسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ویل چې د دې لپاره چې د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو او خونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بل اخره د خپل خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې ښوونځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې پیل کړې. مخکې اوس هم جریان لري. زموږ ښوونځي به انشاءالله ډېر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پیشته فعال شي او د پروپ سټیټ به عادی.
کڅه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنوي ته ویلي چې دوی د خوانځي سره کار نه لري. خوشاپور عرب وایي چې دوی تستونزه سیمه ایزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایت شورا غړو مدني فعالانو او نورو مشرانو په خوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخت خوانځي ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نو دوستانو زموږ حق لا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په 13 میاشتو کې په بیساری توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه دي زموږ همکار محمد واصل وصال دا راپور لوسته دی. غټ ټکی به لموږ سره شریک کړي. وصال صاحب ستړي مشي که مهرباني وکړي په دې راپور کې نور څه دي.
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د یوناما تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې 13 کلونو په پرتله د کومې تیرې شپږ میاشتې چې وې په دې کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی موندنې ښیي چې د 2013 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 1.5 نیټې پورې د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې 1692 تنه ملکیان وژل شوي دي چې دغه شمېره د 13 کلونو په پرتله کافي ډېره زیاته ده چې دوی ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د جګړې پر خکیل اړخونو غږ کوي چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سولهیز حل ته د رسیدو لپاره مدوی کار وکړي. د یونما وروستي ریپورت له مخې 15,122 پیښو کې 1,692 تنه وژل شوي، 3,403 تنه ټپیان دي. دا د تیر کال په پرتله 3% عمومي کمواله ده، خو ملکی مړینه 1% زیاته شوې ده. او له 2009 کال راهیسې چې یونما د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سیستماتیک ثبتول پیل کړي، تر ټولو لوړه شمېره ده. په داسې حال کې چې د ملکیانو ټپي کېدل 15% راکم شوي دي. لاملونه هم په دغه راپور کې په ګوته شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دولت ضد هغه عناصرو لخوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي دا شان ځانمرګې بریدونه د دې لامل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وي. په زمن کې د هوایي بریدونو زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې څه ناڅه مرګ ژوبله د ملکیانو زیاته شي. وسله والې جګړې د دوی په وینا د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو تلفات 1,540 تنو ته رسېدلې ده چې 1,055 پکې وژل شوي، 3,010 پکې ټپیان دي چې نږدې نیمایي د ځمکنیو نښتو له امله دي. د یونما د بشري حقونو څانګې مشر دانیل بیل ویلي دي چې په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د ځورونو له امله په افغانستان کې ګڼ شکلونه خپل کړي دي، او افغان هلکان او نجونې وژل شوي، ټپیان شوي، له جنسي تېري سره مخ شوي، ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي، او حتی د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا نه دوی ګمارل شوي او یو ډول جګړې ته هڅول شوي دي. دغه ماشومان چې دي په خپل تاوتریخوالي د پوهې روغتیا څخه دغه خلک محرومه کړي دي. سناسه اکرام صاحب، په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره مهم دغه موضوع شریک کړه، او د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې تړاو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې باید د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې کوم قوانین چې دي هغه باید رعایت کړي، سو ملکیانو ته مرګ ژوبله وانخلي، وانه وړي، او حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په بېساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تاجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاد پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بې باوره کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري، او له همدې امله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سرمقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکې بولي، وایي دا به ناورین رامنځته کړي، نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوملیکنې د بهیر باطل کېدل یې وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین رباني، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوستم، انوار الحق اهدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي، او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله، او د کمیسیون مامورینو ته یې د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې یا دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی دی.
مغغله ازادي رادیو ناوري اوس هم د آیا په هدی د لړۍ یو بل برخه قسمت ساروان وړاندې کوي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځله ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفون کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. لدی سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو ناوړی وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې ده. نیم ساعت خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. سالی محمد سالی راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نوروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې حدیث پر دې څو وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. له آزادی رادیو سره پات شئ.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداریو عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک پټاکي. تب د سل کې د چتر د مخ کې په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه پروسه ستونزې لري. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځي سر لنن یکشنبه رخصت اعلان سوي دي. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فراه د والی ویان وایي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالۍ پر یوه پوسته حمله وکړه چې وروسته نشته سوي او په نشته کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هرات ولایت کې په لسګونو مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی وویل امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی وسي. لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله احتجاج کاوه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پرله پسې هڅې ګوري چې له ټولنیزو رسنیو او نورو سرچینو په استفاده د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو هڅه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمنځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت په نيزي خبرونه ته ډیر خراغ لای خبرونه درته د نیم ساعت په مخه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې پویږی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. 0995 43 0225 225 مو د ټلیفون شمیرې دی او تاسو کولی شئ همدا اوس سره تماس ونیسئ. او نن په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په خپله میرمنې څومره کولی شي چې په افغاني ټولنه کې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې مهم رول ولوبوي، او یا هم هغه میرمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، مدني فعالې دي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې کار کوي، دوی څومره کولی شي د نورو میرمنو لپاره دادخواهي وکړي او یا د دوی د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي. په همدې مسله غږیږو په خبرونه کې میلمنه هم لرو تر څو شیبو برابر رسیږي. او 0995 43 0025 شمیره د ونی په جریان کې پالوي. یو ریدونکو را سره وصل شوی، سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
سلامونه نیکی هیله احترامات قدرمن جناب پردیس صاحب تا تا محترم تخنیکر امین کاکر تا دراریو تر څنګه ناستو درانو نازول میناناکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
مننه تنګوال صاحب خبرونه ته خراغلی. مهرباني وکنن په دې مسله غیږو چې ستاله نظر په خپل مرمنې څومره کولای شي د دوی پر وړاندې چې کومې ستونزې موجود دي یا توتیخوالی کیږي د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي.
ډیره زیاته مننه محترم پردیس صاحب، ډیره ښایسته موضوع ده. زموږ په ان باید د خواندې داسې وکړي بل د کوم مشکلاتو سره مخ وي، باید د خپل غږ پورته کړي. اکثره خواندې دي په لارو پرتو سیمو کې کښه دي، دا چې وي په هر څو خپل د ستونزو سره مخ وي خو متاسفانه چې غږ نه پورته کوي، هغه داسې پرېږدي شا پر شا غورځوي. زموږ خواندې نه دا هیله ده چې د خپل کوم مشکلاتو سره مخ کیږي باید غږ پورته کړي.
بله، او که چیرته غږ نه پورته کوي نو فکر کوي چې کومې ستونزې چې د دوی په وړاندې موجودې دي په مختلفو اداراتو کې په بیلابیلو برخو کې د دې حل به شونی وي؟
او بالکل بالکل پردیس صاحب، کنه دغه کوي خو داسې پاتې چې دی هغه نه لري، خو دا څنګه داسې دي؟ نو زما په اند غږ پورته کړئ، کنه د ستونزو سره خامخا زموږ په سیمه کې به هم وي خو غږ به نه پورته کوي. ورته دا هیله ده چې خورکه هر څه ستونزې دي نو غږ پورته کړئ، چې دا هر څه غږ غواړي انشاءالله د مشکلاتو نه به خلاص شي.
ډېره مننه کوم تنګیوال صاحب، از منګه مشنه اوریدونکو د خپل نظر را سره شریک. دونه په جریان کې 0995 43 0025 شمیره فالوي. یو بل اوریدونکو لرو، دوی بمرا وخلو. سلام، ستړي مش خبرونه ته خراغ لې. خیر وسې، تاسو غږ موږ سم نه لرو، رادیو مو بند کړئ ځکه انعکاس کې اواز. عبدالغنی خان خبرونه ته خراغ لې، لګ موقع ته تغییر ورک چې اواز په سم شکل مونږ ولرو، مهرباني.
هلو.
بله بله، ساګه ګورو، مهرباني وکړئ عبدالغنی ورو. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اوریدونکو کلم چې تماس نیسي یو ښه موقعیت انتخاب کړي تر څو موږ وکړی شو په سم شکل باندې ستاسو غږ ولرو او ستونزه نه وي. 0995 43 0025 0225 مو د اړیکو شمیرې دي، همدا اوس سره کولی شئ تماس ونیسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې ګڼ کارونه شوي هم دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه شته. یو بل اوریدونکی لرو، سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغ لې.
بله، السلام علیکم پردیس صاحب، تاسو سلام او د زړه د ټول کارګون سلام. محمد قاسم زوګ د مننه له سفر پړې کین.
وعلیکم السلام زوګ، سفر خبرونه ته خراغ لې، مهرباني.
ډیره مننه کوم، وکنم په افغانستان کې د شوې په باندې ډیر پیښتا او د زینې مشکلات سره مخامخ دي، خو څه په دا بخ کې کار کول شي، هغه په کور کې، هغه په دفتر کې کار ځای دی، به خپل اواز سره جوړو مقامات سره ورسوي. زکه وو ډیر څه برابر شوی د خو په پرتلنن دي، زکه په خاطر چې د خپل ژوند او راولي هغه نه اوري دي، او اوس خو د غم سره د شوې څار وزارت سره او په دې وخت کې حقوق بشر هم سره نور ولایت مقام په دا برخه کار کوي سره کولی شي که چیرې د خپل دوستنج لوړین مقام ته ورسي یا په دا برخه کې علاوه شي.
بلې زوګ صاحب کېدی شي د هلمند پر ابتره ته وایي چې په هلمند کې مثلا کا مېرمنې لستونز سره مخ کیږي یا مخ دی د دوی لپاره په خپل د مېرمنو لخوا د دادخواهي پروسه څنګه ده سه ماخلي په خپل مېرمنې ک څنګه په خبره کړه تل معلومات راک
ګیر مننه وکینم ځین ستوي څه چار وخت ځین شوی او د ولایت مقام سره په دا وخت کار کوي او کوم ستوي چې لري د ولایت مقام ته ساري هغه اقدام کوي او د دې څنګه لري کدی چې مشکل والی صاحب سره مخامخ هم د ارافته کې مخامخ خبرې سره کوي او دا بس کې والی صاحب ډیر هم کوي د سره کوي.
بل ډیر مننه کوم زوک صاحب. زوک صاحب له هلمند تماس نیولای وو 0995 40 45 02 225 دا مو د اړیکو شمیرې دی اوریدونکو لرو دوی بم راوخلو. سلام مهرباني خبرونه ته خراج لې.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خبرونه ته خراج لې ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ لکه کلوړې خبرې وکړي په پلوړ आवाज باندې چې غږ مو صحیح وي. مهرباني.
امکان ولې د شته د دغه مشکلات د لمنځه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې هغه هم د شته د لپاره د جوړ کې د شته د حقونو او د هغه زړه کې سکی.
ها مثلا کلک څنګه کمیټه چې دوی مشخصا په کوم
مرحله کمیټه چې په دولتي سطح کارمندان په سطح او همدارنګه د مدني فعالینو د حقوق بشر کارمندان په سطح او د ملل متحد د یونما د کارمندان په سطح د چې یو ګډ کمیټه جوړه شي چې د ښځو حقوق وشي چې خوندي وساتي. فزه زه خپل یو فرسان د درجې دلو خوندي څخه یم چې د یو څه د روسي مافیا او د خوات بیل شکنجه شوې یم یو ولد زلې من هنې ترکلې یم فامیلي باندې شلي یو بي ونا بي ما څو ځلې مراجعه وسه د دولت یو ارګانو ته دې مراجعه وسه په دې ول دي چې دا ارګانو نه څه سره کومه کوي او موږ یو دغه د دې چې خلک ګلم کوي په دې مراجعه کې اما چې په دې ګلم کوي ورته څه مراجعه وکړي نه دغه له نه خوالي له اي شيء كده ملي مكي لا كل اشتراك دله ولا كل دوت ممكن دي مثبتين كده شتنا بيد نسيبتي واللي
بل
واللي ده دي فدنس ما كل غير بروبلمنا فدل اخر اخبار الجمال عندي فاتت كمني من الدلاله في يوم الابانجمنت عندي كنت احس بي
پښتنه می کول لنډ کرا ته جواب کی چې ته ویل چې یو لزلې ته بندي شوی او مراجعه دې کړی عدلی او قضایي ارګانونو ته سم چلند او سم چلند در سره نه شو څه در توای بل اخره هغه کېدی شي اومده مشکلات پیسې غواړي دوی تبعیض کوي په څه شکل باندې لک راته معلومات راکې
دوی د څه غواړي په یو څه کې غواړي بل
ډیره مننه کوم کور ودان نور اوریدونکو په لاین کې دي چې تماس مو ونیو خپل ستونزې مو را سره شریک کړي. له کابل نه تماس نیولای وو دی هم لکه یو تعداد زیات اوریدونکو چې شکایت لري چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کړي اما هلته ورسره چلند سم چلند نه کیږي او دلایل مو ویلې چې پیسې ترې غوښتل کېږي او نور مسایل. موږ په خپرونه کې د لوی سرنوالۍ ویان هم له ځان سره درلوده چې همدغو اندېښنو او همدغو پوښتنو په رابطه باندې دوی ویل چې د ښځو د ستونزو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې یو ځانګړی معاونیت په لوی سرنوالۍ کې جوړ شوی او دوی همدغو مسایلو ته رسیدنه کوي. په هر حال اوریدونکو 0995 15 23 0 2 2 5 5 مو د تماس شمیرې دي او تاسو کولی شئ چې هم د اوسره سره تماس ونیسئ خپل نظر شریک کړئ. اوریدونکو لرو سلام ستړي مې شیخ پرونت خراغلی. بلی که زمون کاغوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
بلی السلام علیکم فردیس صاحب تا او د دې رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې راتلو او جوړ به خبرونه په مخه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام ډیر مننه اورور نوم دې مراته وای کوم زینه دې تماس نیول.
مننه کوم جناب فردیس صاحب تاسو همشنه ګډونوال نرمرجان زیرک د خوش ولایت نظر صرف سماس کیم.
زیرک صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني وکړه د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره
شریک کړئ. مننه کوم پردیس صاحب دا چې زه هم نن غواړم چې په دې موضوع سره خبرې وکم. لکه څنګه چې موږ ګورو بل خصوص مېرمنې له دغو ستونزو او له دغو مشکلاتو سره شاید مخامخ دي او کله چې د جلونو کې باندې یا اني سکندري شي نو بیا دې دې د سیه او په سمو ته باندې سره کې کله چې د سیه محکمې ته وړاندې کیږي شاید د هغه څه زندور کیږي جناب پر دې سی.
بله
کچیر د پوخ د پوخ د غو د سیه وڅرل شي کته ورته وشي نو امکان بولر چې لدی ستونزو لدی مشکلات څخه د سیه خلاص شي. ولې جناب پر دې سی چې موږ د ستونزو وسګورو په دینو محکمو کې چې مېرمن ته کوم په هغه وخت سره چارچل دل کیږي قضیه یې نه ترونه کې دوی د خپل د سی په خاطر نه د دې سی کې امکان دی ورته چې د سی ودنډ ول شو له ستونزو سره مخامخ شي. نو په لکه درته وایم خبر خود به مونږ شي ولې چې دی وایي چې مثال مونږ سره خبر خود نه کیږي ستونزو مشکلات سره مخ یو او بیا د وجه سو یې مشکې چې به سره خبر خود او خچلن ماشینه اند که به دوی ستونزو مشکلات سره مخامخ شي. جناب پردیس
ډیر مننه کوم زیرک صاحب چې خوښ نه تماس نیولای او قدر منوریدون کوز مونږ ملمنه هم خبرونه تر رسیده تر یوې لنډې د میورو سبا له دوی سره خپل بحث سیده مورکو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
Yeah. اوریدونکو بیا هم ستړي مشه زموږ میلمنه روبینا جلالی مدني فعال او د ښځو د حقونو په برخه کې دوی فعالیت لري. دوی ته خراغ لاس ویم، خوش آمدین به برنامه.
بسیار تشکر. در قدم اول از طریق رادیوی صدای آزادی به تمام ملت افغانستان سلام های خدا تقدیم میگم. خدا کنه امروزشان خوبتر از دیروز سپری کرده باشن.
وعلیکم السلام جلالی صاحب. موضوع برنامه امروز ما که شما میفهمین و موافق شاید باشین که خشونت که در افغانستان در جامعه ما شما علیه زن موجود است زیاد است و پرسشی است که چطور خود زنان افغان و کسایی که در عرصه تامین حقوق زنان و مثل شما کسایی که در رأس هستین و فعالیت دارین چقدر میتونه برای دادخواهی برای زنان دیگر کار بکنه و فعالیتش مثمر باشه؟
بسیار تشکر. امروزی موضوعات امروزی شما قابل ستایش است و متفاوت از همه موضوعات بر زنان افغانستان. موضوعات زنان بسیار موضوعات مهم است که ما باید بتانیم که در هر جایی که هستیم از زنان افغانستان حمایت کنیم و دادخواهی کنیم و انعکاس دهنده حرفای زنان باشیم. خوشبختانه میتانیم گفته که بعد از 13 سال زنانی که در رشته های مختلف که دوست داشتن، در سیاست، در اقتصاد، در کارهای فرهنگی و اجتماعی، یک چیز نبوده که کسی برای آزاد تحفه داده باشه. زنای افغان مبارزه کردند، زنای افغانستان استاد شدند، تظاهرات کردند، دادخواهی کردند و صدای خود کشیدند و دانستند که حق دادن همیشه حق گرفته میشه. میشه گفته که در هی بخش دستاوردهای که زنها هم داشتند بسیارشان پر به چالش بودند و دستاوردها در برابر هی قدر چالشهایی که زنها انجام داد بازم کم بود. و این قدر کمکایی که جامعه جهانی و کشورهایی که به خاطر حقوق زن و خاطر منافع زنها که در افغانستان کار میکنه که زنها جایگاه خاص داشته باشه و صدایشان حرف اول در جامعه امروزی شنیده شه، متاسفانه هتر صورت نگرفت. پروژه هایی که به مورد خانم‌ها داده میشه او به سطح یک پروژه میمانه، به دست افراد و اشخاص دسترسشان قرار میگیره که هوا فقط از نام زن استفاده میکنن. مگر ما چیزی که باورمند استم، امروز زنای افغانستان با همه قدره که امکانات نبوده، امکانات ناهمنی بوده و امکانات اقتصادی بوده، مگر زنا خودشان خودکفا شده، ده هر راستها استادگی میکنن، کارای تجارتی میکنن، کارای بنیادی میکنن، کارای اقتصادی میکنن، در بخشای مختلف سهم و فعال دارن و میخواین که خودشان مبارزه کنن با حقوقی که هنوزم برای آزاد داده نشده، خودشان میخواین که دریافت کنن. و یک چیز را نگفته نمانیم که ما در مورد زنا بس میکریم، همه زنا شهرنشین بوده نمیتونه. همه زنا که در شهر کابل هست، او زنا باید توجه ما و دیدگاه ما سر زنا نباشه.
ما به می مثلا میامدم، ببخشین گپای شما را قطع کردم. شما اشاره کردین کارهای زیادی که شده، اما امو تغییری که واقعا باید میامد و تغییری ملموس، زنایی که در قریه و جای دوردست افغانستان زندگی میکنه هنوز هم با وقتی که با مشکل روبرو میشه، یعنی چالش های زیادی است که فرارای رایشان است. پس مشکل در چی بوده که در این سالیان متمادی اگر برنامه عملی شده، پروژه عملی شده، اما تغییری که واقعا بتانه کسایی که متضرر زیادتر هستن در زندگی ازاد؟
ما میخواییم چیزی که در هی روزای اخیر چیم دید خدا میخواییم بیان کنم. در یک از ولسوالی ها که بسیار نزدیک کابل بوده میتانه که فقط 1.5 ساعت تفاوت راه است، ما زنا و خانواده های را مشاهده کردیم، از نزدیک هم رای ازا صحبت کردیم. برای زنا، برای دخترها چی که برای بچه ها امکانات تحصیل نیست، مکاتب نیست، مساجد نیست، شفاخانه ها نیست. و ما حیران به این هستم که آفرین همت حضور زنا کنج زندگی میکنن، آسایش زندگی خاصن برای حضور وجود نداره. و یک زنه که از لحاظ سیه و مشکل بسیار جدی اگر مواجه شده، من فکر میکنم که شاید تلفات بسیار جانی در برابرش داشته باشه. چی خواسته که یک زنه که تامین زندگی سیهیش و تامین نباشه و هو درس و تعلیم کار بعدی است. و امروز جوانای ما هونجا دیدیم که فقط تا صنف 5 مکتب میرن، بعد از او مکتب وجود نداره و خانواده ها فقط به این هستن که دخترانشان جوان شبه فقط به 18 که رسیدن یا به 13 وار به شوهر بدن. شدن و اصلا دیدگاه برای هزینه نیست که او برای تحصیل روان شوند، مکتب بخوانند، درس بخوانند و بتوانند که مانندی که زنای در کابل که هستند مصدر خدمت برای ملت خود شوند. ما به یقیده هستم که بیاین که دیدگاه ها را طرف ولسوالی ها ببریم، دیدگاه ها را عرف ها را طرف ولایت ها ببریم، ما حسرت زندگی زنای خود به اونجا آگاه شویم که واقعا زنای افغان هنوز هم بایی که ما میگیم که دستاور داریم، ما فعالان حقوق زن هستیم، انعکاس مطبوعات در کابل زیادتر است، صدای ما زیاد شنیده میشه، باور کنیم که هیت زنای را ما هنوز هم داریم در ولسوالی های نزدیک کابل که هنوز هم صدایشان در بین خانه شنیده نمیشه. ما به یه هدف هستم و تقاضای ما از حکومت افغانستان هی است که بیاین زمینه ها را خوبتر بهترتر در ولسوالی ها مساید بسازیم، در جاهایی که مطبوعات انعکاسشان کم است و همیشه حرف ملک و حرف کلان و حرف قوم زیادتر اونجا سهم خود داره، ما چطور بتانیم کمپاین خانه به خانه را، کمپاین حضیره که در مساجد در برابر حقوق زن صحبت شوه، از مولوی های محترم ما کمک بخواییم که زنا در پلی هزی که برای از او گفتم میشه که وظیفه شما کار خانه هست و برای از او گفته هم شوند که به اسلام به دین هم گفته شده که مانند انسان هم شما میتونین که درس بخوانین، تعلیم کنین، در برابر برادرای خود استاد شوین و دادخواهی کنین، کار کردن در برابر برادرها بلکه عیب نی بلکه افتخار است. اگر یک زنی که تحصیل داشته باشه، تعلیم داشته باشه، او میتونه یک منبع اقتصادی برای خود پیدا کنه و او نیازمند برای کسی دیگر نمیتونه شده و او میتونه که همونطور که یک برادر ما میتونه که یک اقتصاد خوب داشته باشه و از لحاظ اقتصادی خانواده خود کمک کنه، همونطور زنان واقعیت کار کلان اصلا زنان میکنه و همونطور که زنان بر تعلیم اولاد امروزی سهم و فعال دارن، مسئولیت خانواده را پیش میبرن، کاری که واقعیت بسیار ثقیل از خانواده ها و زنان هور انجام میتن و همونطور استعداد هزیر هم دارن که اگر زمینه ها برشان مساعد شوه و بتانن دوش دوش برادرای خود استاد شوند و بتانن که یک منبع اقتصادی از زحمت کشی خود داشته باشن. متاسفانه زن امروزی، زن دیروزی فقط همه کارش بیمز بوده و همه کارش رایگان بوده هم در برابر خانواده خود.
جلالی صاحب، پیش ازی که شما برسین اقتدار شنمدار داشتیم، یک دو سه نفر در رابطه با می ارگان های عدلی و قضایی شکایت خود را داشتن. یک خانم تماس گرفته بود که به گفته خودش 11 دفعه بندی شده و جرمش هم مشهود نیست، وقتی که مراجعه میکنه اسمش پول خواسته میشه. میخواستم این را مطرح بکنم که هم یک بخش عمده از مشکلات زنان افغان است. چطور میشه که در ارگان های عدلی و قضایی همو برخورد به گفته یک تعداد از شنونده ما که تبعیض آمیز با خانم ها صورت میگیره جلوگیری شوه؟
من فکر میکنم که مشکلات امروزی که خواهرم مطرح کردن این مشکلات از امروز نیست که سالای سالا هست که زنای افغانستان به این مشکلات دست پنجه را میکنن و رای حلش هم پیدا نشده و یک خشونتی که در برابر یک برادر، نابسامانی که در برابر یک مرد افغان اگر با وقوع بیفته و سر رای هزومه، او به دست بسیار بالا میتونه که به بخشای عدلی قضایی مراجعه کنن و دادخواهی کنن. بدبختانه در بسیار خشونتای هم هست، آسیب پذیری در جامعه امروزی زنان بسیار زیاد است نسبت از مردهای با تمام ما قبول کنیم. در قدم اول خانواده ها اجازه حضیر نمیده که یک زن بتانه دادخواهی کنه و یک زن بتانه که از حقوق خود مستفید شوه و هو حق خود بخواه. من که فکر میکنم گاهی وقت خانواده ها چرا اجازه نمیتن دلیل داره. دلیلش از این است که همیشه که زنان در بخشای عدلی قضایی که مراجع کردن در مقابل ازیا یک جانبه قضاوت شده و همیشه زنی که همیشه ذلیل شده باشه، زنی که همیشه در برابرش خشونت شده باشه، زنی که همیشه محقش پامال شده باشه، او رو به یک دیدگاه منفی دیگرا به طرف از او نگاه میکنن و همون دستاوردها و خشونت های حضور بالکل یک قضیه دیگر بیان میکنن و همیشه یک طرفه قضیه در برابر از او فیصله میشه و میمونه مسئله رشوت خوردن و رشوت دادن خو یک گپ بسیار کلانی از بر افغانستان که بالکل به یک فرهنگ تبدیل شده و در اینجا مردا بسیار دست بالا بوده میتونه داشته و زنا همیشه مسکینا قضیه هایشان سالای سالا رو دربری میگیره و به همی گویا مدسار جایا را خودم مشاهده کردیم که اکثرا قاضی ها برک زن میگه که برو خارجان پشت دیگه بتیه نشی بر تو شرم است، بلکه بر از او شرم نیست و دادخواهی میکنه، او از عدالت حق حقوق میخواه و او ظلمی که در برابر شده اونمون ظلم میخواه که از رای عدلی و قضایی از رای حقوقی که برای انسان قوانین ما چی روشن کرده باید در برابر داده شوه. در همین لحاظ است که خانواده ها زیادتر زنا و دخترهایی که در برابرشان خشونت میشن، در برابرشان اصلا قضیه های غیر انسانی که صورت میگیره و او اجازه هزیره نمیتن، به خاطر که میفهمن که باورمندی در بخش های قضایی و عدلی ندارن، میگن ما بریم ولا قوم چی گفت، ولا مردم چی گفت، ولا همسایه چی گفت، و با این که اکثر خانواده ها اجازه میتن، حمایت هم میکنن، میرن، مگر میبینن که قضیه برعکس استفاده میشه و این یک گپ حیثیتی برای از آب میشه، برامو خاطره که میگم ما با هونجا بریم هم یک صدای ما شنیده نشه، خوب است کمی صدا در بین خانه خاموش باشه. من فکر میکنم که یک چیزی هست که در ولسوالیان یک هنگ در کابل ما شاید از این قضیه ها بودیم و همی رقم بوده و فکر میکنم که هستم.
بسیار زیاد تشکر که با برنامه تشریف آوردین. قدرمون اوریدون که لطاسو هم مننه کوم در ونه پجیریان که 0909 909 00 شپک شمیره فعاله بی نن پخبرونه که مدنی فعاله روبین جلالی را سره و په دې باره کې چې خپل مېرمنې څومره کولای شي د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی لپاره د دادخواهۍ په رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي خپلې خبرې تاسو سره شریکې کړي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.